اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو کې چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو وخت نه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د داعش پر وسلوالې ډلې په وروستیو کې فشار زیات شوی او تازه یې 14 تنه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. دوستانو هرکلی مو بیا مو کوو. په دې خپرونه کې پر دې مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د اوربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنا نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند د وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته یې امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیه قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه، په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو 9 میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند د ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپل کې خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شو معلوماتو لمخې میرزایف ته د کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسواره کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښیي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مولا ساده راډیو نه اوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراین الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیر اوري چې په کونړ کې چارواکي وایي شپاړس تنه د عیش پورې تړلي وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې دغلته پر د عیش وسلوالو په وروستیو کې فشار زیات شوی. په دې موضوع په ریپورټ سربیر اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د اولیزو پروګرامونو څخه د نیمې نړۍ پروګرام او کور کلی خپرېږي. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراین الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه. په دې الوتکه کې دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي، داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې یو سلو شپږ اویا سپرلۍ درلودې چې دوه اتیا تنه یې د ایران، و پنځوس د کاناډا، یولس د اوکراین او لس د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
موږ
په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهون د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سې شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 13 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه داعش پورې تړلې وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. کونړ هغه ولایت دی چې د داعش وسلواله ډله پکې د طالبانو ترڅنګ فعالیتونه لري.
د کونړ امنیه قمندان ډګروال شفیق الله سهر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو وسلوالو د فعالیت او ژوند ساحه تنګه کړي او لامل ډلې ډلې حکومت ته د وسلو سره تسلیمیږي چې نن هم 14 تنه داعشیان حکومت ته تسلیم شول.
د 14 نفره داعشیان راغ خپل زمونږ امنیتي ځواکونو سره هغه خپل عادي ژوند سرته رسیدا. 14 نفره د مانوګي د مربوطاتو ولسوالینه دي.
قومندان وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پوری نورو تړلو کسانو هم ورسره اړیکې نیولې او د هغه په خبره چې په نږدې ورځو کې به هغوی هم حکومت ته تسلیم شي. د تسلیم شوی وسلوالې ډلې مشر عبدالبشر وایي نور له جنگ او افغان وژنې په تنګ شوي وو نو ځکه یې وسلې په ځمکه کې خودي او حکومت سره یو ځای شول. له دې وړاندې هم په جلال آباد او کونړ کې په سلګونو داعشي وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شوي چې کوزي پښتونخوا پورې د تړلو وسلوالو یو شمیر میرمنې او ماشومان د ولسمشر غنی په امر د پاکستان د حکومت پر ځای د هغوی خپلوانو او قومي مشرانو ته وسپارل شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ملار شو بلخ ته. په بلخ کې ګڼې ولسوالۍ یا قضایی ادارې نه لري او یا یې قاضیان او څارنوالان په مرکز کې دي. دا د دې سبب شوې ده چې ګڼ خلک قضایی ادارو ته لاسرسی ونه لري. قضی او مسلې چې ورته پیښیږي هغه یا په سرایي محکمو کې حلوي او یا هم د طالبانو محکمو ته وړي. له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی ریپورت اورو.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لایو کال رئیس په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایی مراجع نشته تو خلق وکول شیخ پلستون زحل کری خلق بیا مجبور دی چه خار درش ده چهار بولا کلسپاره یستوگن محمد ادریس ازدی راڈیو تا وویل چه پا دغه سیمه که ده طالبانو ده پراخ حضور لعمله ده دولت کارکون که خاصتن قضات و سرانولان خپلو دندو تا نه حضیریگی او دوی اردی چه خپل حقوقی دعوه ده طالبانو صحرایی محکمو تا راجع کری
محکمه نشتن سرانوالی نشته طالبان غورش سرایی محکمه دایر که طول تصمیمون دوی نیسی
ده بلخ ده سناف محکمه مشر محمد شریف فانی ده منی چه ده دغ ولایت پا پینزو ولسفلایی که ده طالبانو ده پراخ حضور او قاضیانو تا دشته گواخونو پا دلیل لمرنه محکمه غیر فعاله دی فانی وایی چه پا مزار شریف که لمرنه محکمه ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکوی
نسبت نامنی از 6 ماه به این طرف
لاشپاگ میاشو راپدی خواه پا پینزو ولسفالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خواه پا مرکز و نهرشایی ولسفالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیدی ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس او قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چار تر سر کدی خو نوموړی ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاته کدو پاره وضاحت ور نکرد ده بلخ ده پولیس وایان عادل شاه عادل وای چه ده طالبانو ده پراخ فعالیت لامل ده دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړه میتی ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلی او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري ښاغلی عادل وای چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په مخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلی او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو تر څنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا له یوه مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولی شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي مجیب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
دوستان اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څوي صفو لاستنګ زیور ته کتنه کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنګي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولی له جنګه پښې سپکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنیو چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوروایشیا ریویو خبرونې د افغانستان په مسلې په دې عنوان یوه مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یوه برخه کې راغلي افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلی. یوروایشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پېژندل کېږي کافي نه وي تمامه شوې. دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړي. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوروایشیا ریویو لیکلي یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې له سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرولا کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې له بل هر وخت زیات د کابل هوا ککړه شوې چې له امله یې یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وایي وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې موږ ډېره تغیرات کړل په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه رارسېدلي وو. مرکز ګرمۍ سیستم مو یو څېړه، له دغو نه 1.26% مورد تصدۍ باندې شوي، 1.8% د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد ژمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسیون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
پرون په خوست کې د مرکز اړوند د کډوالو د استوګنی په پروژه کې د المان هیواد په مالی مرسته د نږدې 28 میلیون افغانیو په لګښت ښوونځیو لپاره نوي جوړه شوې ودانۍ چې ډیر تجهیزات لري پرانستل شوه او عملا پکې زده کوونکو زده کړې پیل کړې. نجیب الله الوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د ښارګوټي د منځني ښوونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات په لاس جریبه ځمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوي او یو اوږده چار دیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لیرې د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوي، همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوي دي. خوست والی محمد حریم فدایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه قلموال مینی ښوونځی تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري ښوونځی دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري، د ښوونکو خونې لري، مساعد کاري چاپیریال لري. او زه فکر کوم چې دغه ډول تعمیرونه به د ښوونې د بهیر په کیفیت کې ډیر ګټور ثابت شي.
د قلموال مینه د منځني خوانځي خون کې او زکون کې هم د خوانځي ودانې او د نورو ملحقات جوړول ته خوشاله دی. وای په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کې وای
د خوانځي ته په کتو کومه فکر وکړو هغه ستوند چې شاګردانو لرلې اب ختم شي. لکه مونږ د لوبل لپاره په خاصه نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو. اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوی دی. لمغه نه استفاده کوي او لوب او تر سره کوي. پلاسونه ډیر په لوړ سټانډرډ جوړ شوی دی، په خمه یار جوړ شوی دی. امغه چې دوی د ګرمۍ نه او په امن کې وي د ایله لپاره مونږ د سړل لپاره پکې لګولې دی او بیا چې په ژمي کې ګرمۍ امغه لپاره کنډیشن ورته شتون لري.
د ربیذ الله پروم د قلموال مینه یو سدون کوي
شګراو بود بارون بو شاګردون بو کور ته تل مکتب چوټي بو. اوس لله الحمد په سلو کې اتیا پیسې د معرف سونه خل شوې د عملته
د خوز له په ریاست چارواکی وای تر دې ورسته په دې ولایت کې د خوانځي د ودانه یو کمخ د پهنې د بهیر په مخ کې لجدي ستونزې څخه غنل کده. خو نوې خوانیس کال کې به د ستونزې سناڅه را کم شي. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانې دي. بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سننه خوانځي ودانې نه درلودي، ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د قلموال مینې د خوانځي ودانۍ د شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودې، خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي. خو بیا هم د 109 خوانځیو د ودانیو د نشتون ستونزه به موجوده وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د څرګندونو پر مهال وویل د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیاته حساسه شوې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکي کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بورل ویان پیتر ستانو وویل بورل او ظریف زغرد خبرې وکړي. ښاغلي ستانو پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړی شي د اروپایي ټولنې پر کلکه لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه نیولای شي، خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلي کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې ښه موافقه ونیسي، باید ووایي چې ښه موافقه د چا لپاره؟ د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شوه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول، او وروسته تهران څو ځله په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار اتنمی بجی کې دن کې دي. تاسو مقغلا ازادي رادیو ناوړي یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې شوې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره کتلي او دا خبرې ګټولې بللې. بلخوا له طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې امریکا دا مهال پر دې وړاندیز غور کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل خاروالې ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلی ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل خار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وویل هغه کسان چې د دې پریکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. دا روسیه دا بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکن کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دواړخیزو مسلو خبرې کړي. او د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمی سوارا کې څلور ماشومان په یو کور کې بند پاتې وو د اور لګیدنې په پیښه کې مړه شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلی دي. دوستانو دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو نور مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام ترازو د نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا له وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمېر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیاته تعقیبوي. لحد زیات پلاتل او بیزایا ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې به ستونزې منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی دا.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپل کوشتنی د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتي په دوره کې خایي اکثره جونې دا ډول محدودونکي چلند د نارینه و لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نه ښیي بولي او تر ډیره ناراضي وي، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته دس شوی چې ته باید زما تلیفون ځواب کړې او ماته ووایې چې څه کوې او څوک سره ناست یې، ستا پالوفایل یعنی نارینه نه یې. او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هره ورځ یې ژړل. او دا نجلۍ نورو ته یې خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمنو باندې ډېر قیدات وضع کوي چې همدغه قدرت باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډېر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډېر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډېر لږ قیدات هم بیخي نه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډېر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بېباوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی وو. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وخایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه وو او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوی دی، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي
دا تجسس څه په شک او تردید کې وي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده. څه ده؟ یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي یو فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه په هغه کې شته. نو دغه حرام کړه ده، هېڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی د فامیل کې، د اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعا جایز نه دی.
د حقوقو له نظره هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې دی او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي.